پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې او دینکو د مشال رادیو په دیو بله ګړای کې زما هارون بادشاه سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د سندرو امیل درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستلی مشر لومړی د خبرونو سر ټکی. پښتون قومي مشر او مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سحر وفات شو. د پکتیا امنیتي چارواکي وای وسلوالو طالبانو نن سحر په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر اسو پوسټو جګړه پیل کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ایشیا 15 هیوادونو چارواکو سره په ازبکستان کې ګوري. اوس د خبرونو تفصیل. پیژندل شوی پښتون قومي مشر سپینروبه سیاستوال او د عوامي نشتلګون یو مشر افضل خان لالا نن سحر وفات شو. د نوموړي د کورنۍ یو غړي مشال اړیتوویل د افضل خان لالا طبیعت تیر ورځ یو ناڅاپه ناسازه شو او هغه د راولپنډۍ په یو روغتون کې داخل کړی شو چې نن سحر یې سترګې پټې کړې. افضل خان لالا په 1993 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی ټاکل شوی وو. همدارنګه د پاکستان د وفاقي وزیر په حیث یې هم کار کړی دی. د پاکستان حکومت نوموړي ته د زړورتیا یا شجاعت تمغه هم ورکړې وه. نوموړي کتابونه هم لیکلي، جرګې هم کړې دي او لر او بر د پښتنو د یووالي لپاره یې هم تل هڅې کړې دي. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په دروشخېله کې کیږي. د افغانستان د لغمان ولایت او والي او د هلمند ولایت مدني ټولنې په خپل تعزیتي پیغامونو کې ویلي چې افضل خان لالا د لوی او تاریخي افغانستان یو وتلی سیاسي شخصیت او مشر وو چې د خپل عمر په اوږدو کې نه هېرېدونکي تاریخي مبارزې وکړي. د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وایي چې د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن عثمان پرون مشال اړتیا وویل. په زلزله کې د زیاترو خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی او حکومتي مرستې د نشت برابر دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال اړیتوویل په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او په ځینو نورو سیمو کې یې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړو او ژوبلو کسانو له کورونې سره هم مالی مرستې روانې دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې یې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال اړیتوویل د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوې هم ورکول کیږي. د باړې ځین خلکو بیا د میونسپل کمیټې او په سیمه کې د پرمختیایي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال اړیتو پرون وویل چې باید حکومت د پرمختیایي کارونو دغه پریکړې عملي هم کړي. یاد دی چې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې بند دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وای وسلوالو طالبانو نن سهار په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر سو پوسټو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي عبدالبصیر خپلواک نن مشال اړیتوویل په دې جګړه کې څلور سرحدي پولیس تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته یې تازه دم سرتیري استولي سو د وسلوالو حملې په شا وتنبوي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې یاد ولایت شپږ ولسوالیو ته غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې او تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه لاره د ټرافیک پر مخ خلاصه کړي. وسلوالو طالبانو د تېر جمعې په ورځ د میرزکی ولسوالۍ په شاباد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالیو ته غځېدلې لاره د ټرافیک پر مخ وتړله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کیدل د ملي وحدت حکومت یو لوی لاسته راوړنه او د ملي وحدت سیمبل وباله. ولسمشر غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپل کړو ژمنو ته ژمن دی. ښاغلی غنی زیاته کړه افغان حکومت به په ټولو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام یو شانته عملي کړي. ښاغلی غنی په دې کانفرنس کې له خلکو وغوښتل چې په خپل کلو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنکړي. تاسو مشال راډیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سبرقند ښار کې په منځني ایشیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوه کلونو کې منځني ایشیا ته د لوړ پوري امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. امریکا غواړي په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی ورکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به دې سیمې ته چرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمیر کسان جذب کړي د سغدریزو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. جان کیری چې پرون کرغستان ته تللی و وایي دی به په خپلو قربنو له انتقاده ونیریږي، خو ویل واشنگتن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې خپلې اړیکې بهتره کړي. روسیا او چین هم په منځنی ایشیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د مصر په سینا کې تیره ورځ د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیره ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه د ال آریش ساحلي ښار او له هانسا ښارګوټي سره نږدې د غریزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 244 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه اوس هم دوام لري. ملخوا چارواکي وایي د راغورځېدلې الوتکې له ملبې څخه یې د 160 نه زیاتو کسانو مړي راویستلي دي. او روسي خبر ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړي. په ترکیه کې نننی انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې دغه هیواد امنیتي اندېښنو، خراب اقتصاد، سیاسي کړکیچ، فرقواریت او نسلي امتیاز له ستونزو سره مخ دی. د انتخابات له هغې وروسته اعلان شول کله چې د جون په 8 نیټه شوي ټاکنو په نتیجه کې مؤلق پارلمان مخې ته راغلی و او واکمن عدالت او پراختیا ګوند اکثریت بایللی و. او تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال راډیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پښتون ملتپال سیاستوال محمد افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له کبله نن سهار ومړ. پښتانه به د نوموړي د کومو کارونو لپاره هغه یاد وساتي؟
هغه کته خبره پښتنو کې کوشش کړی وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي، په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو خبره کوي، خو د کوهستان ضلع یو تن چې کور یې په مکمله توګه نړېدلی وایي هیڅ حکومتي او یا هم غیر حکومتي مرستې ورته نه دي رسېدلې.
دا څلور کمرې کور و، په دې زلزله کې هر تاسو شوی دی، اواز پورې څوک نه دی راغلی، طرف کور کې یو ځای ګڼی و.
او د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مهال په بنو کې میشت دي، د پولیټیکلای دفترونو بیرته وزیرستان ته د وړل کېدو لپاره خوښ نه دي.
وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوت شي او خلک وفات شي.
د سندرو امیل ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوات محمد افضل خان لالا چې د پښتنو د ملي وحدت سیاست یې کاوه، د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د اسلام آباد په یوه روغتون کې ومړ. د نوموړي پر ژوند او سیاسي مبارزې د یوه رپورټ او همداراز یوې مرکې تر اورولو د مخه د خان لالا د مرکې یوه برخه در اورو چې له مشال رادیو سره کړې وه.
وایه زه خدای روډوال نه کوم به نو دا ذهنوم چې د حالات اوم دې ته ورزول او د سن چې سم او چې انسان دې سیاسي هغه سیاست درګې نه شي. او من هغه وخت عملی سیاست ترالو چې د سواد د ریاست نظام چې کوم دې پاکستان د خپل نظام سره تړو. اصل خو د سواد د پاکستان هسه دا هغه نو چې پاکستان جوړ شو د 1900 وختم نو، خو چې کله په 1900 یو کم بیا کې د سواد نظام د پاکستان د نظام سره اوتړو او الله یې سیاسي ازادي را.
دا د خیبر پختونخوا د ملتپال سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند د غړي محمد افضل خان لالا غږ و چې نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د اسلام آباد په یوه روغتون کې مړ شو. د خیبر پختونخوا ملتپال سیاستوال او د افضل خان لالا د لارې لاروي د هغه مړینه د پښتون ملتپال سیاست د روان بهیر لپاره ستر زیان بولي. تفصیل له پېښوره زبی شفق راکوي.
د خیبر پختونخوا پختون ملت پال مشر د عوامي نېشنل ګوند غړی او د ډیورنډ کرښې تر ټولو لوی مخالف محمد افضل خان خان لالا د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله نړۍ سترګې پټې کړې. محمد افضل خان خیبر پختونخوا د غرنۍ سیمې سوات په درشخېله کلي کې زیږېدلی او د خپل ژوند زیاته برخه په ملت پال سیاست کې تېره کړې. نوموړی د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان باچا خان درد متشدد د نظرې لاروی او په لر او بر کې د افغان پښتون د قومي یووالي پر نظرې ولاړ و. تل به د سیاست په هر ډګر، په هر غونډه او هر سیمینار کې د ډیورنډ کرښې په خلاف کلک دریځ درلود او د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یې مبارزه کوله. لیکوال او شاعر او دروخت افضل خان پخوانی سیکرتر لایق زده لایق د اروخت د ژوند او مبارزه پاړه وای
افضل خان دا به سړی نه بلکې د تحریک مونږه هغه چې خپل جن ابتدا کړی دا کله شعور په دوشل قدمه خره نو هغه د پښتنو د یووالي لپاره عملی ګامونه پورته کړی هغه په هر فورم باندې هم دا خبره کړی دا چې باید ځان خپل ځان وګټي افضل خان دا ټول جن کې هغه څو ځله سرکاری چوکو پاتے شوے دے وفاقی وزیر پاتے شوے دے صوبائی وزیر پاتے شوے دے کو کلم خپل دریز او خپل مرام چې هغه غږ نه لري خو دے افضل خان دا نوې نسل ته دغه پیغام ورکړی دی دغه ارمان او دغه خواهش وو چې پښتانه چې یو بل وپیژني ځان وپیژني ځکه چې تر څو پورې پښتانه دغه وحدت حاصل نه کړي نو خپلې مسلې نشي حل کولی
پښتو ویکیپیډیا دروخت افضل خان د زده کړو په اړه لیکي ښاغلی محمد افضل خان لومړنۍ زده کړې د سواد د سید شریف په ودودي ښوونځي کې ترسره کړې دي لوړې زده کړې د پېښور په اسلامه کالج کې د لیسانس سند لپاره د هنر او فنونو په برخه کې پیل کړې او ورپسې د سیاسي پوهنې په ډګر کې د ماسټري بریلیک د لاهور له ګورنمنټ کالج او همدارنګه د قانون پوهنې یا ایل ایل بی سند د پېښور پوهنتون د حقوق پوهنځي څخه ترلاسه کړ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ملت پال سیاستوال دروخت افضل خان مړینه د پښتنو د سیاسي او ملي یووالي د مبارزې روان بهیر ته زیان بولي په دې ایالت کې د پښتونخوا ملي او میګون ایالتي مشر مختار یوسف زیات په دې اړه وایي
افضل خان لا د پښتون له یووالي د وحدت لپاره یو ډېر لوی مبارزه کړې ده البته دا خبره موږ ته پرته ده چې زموږ کوم اتلانو یا هغو ارمان موږ ته پاتې شوی دی که هغه باچا خان و که خان شیخ د عبدالسلام خان سرزی و که قاضي حسین عبدالرسول مومندو دا یو حقیقت دی دا د پښتنو ضرورت اوس موږ مطلب افضل خان لالا وفات شوی دی په دا موقع باندې پکار دی چې موږ وعده د خپل کام سره چې کوم دی تازه کړو چې هغه ارمانونه چې زموږ له دې مشرانو نه پاتې دي دا ارمانونه موږ سرته ورسوو
که سوم خان لالا د خپل سیاسي ژوند په بهیر کې د خپل کوټلې او سوچه مفکوري او د پښتنو د یووالي درمان لامل سوزل د پاکستاني چارواکو لخوا د زندان تورو تمبو ته چول شوی خو خپل دریس او مرام لاس نه واخیسته او د مبارزې په ډاګه پر مخ وړله کله چې په 2003 میلادي کال وسلوال پاکستانی طالبانو پر سواد برید وکړ او دا سیمه یې ونیوله نو اروخت افضل خان ته د مرګ پر ګواښونو سربېره دغه پلاننۍ مینه هم وسېدله چې له امله یې نوموړی خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شو د یادونې وړ ده چې په سواد کې د پاکستاني طالبانو د ولکې پر مهال پر اروخت افضل خان لاله پر بریدونو سربېره د هغه د کورنۍ پر غړو هم ډېر بریدونه وشول چې ګڼ شمېر خپلوان یې پکې وژل شول
د زبی شفق پر رپورٹ کوم غوړیدل چې د بابی نیشنل ګوند مشر سیاستوال محمد افضل خان لاله د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه نوموړی د پاکستان د پارلمان غړی او همداراز دغه هیواد په مرکزی حکومت کې وزیر پاتې شوی او طالب وسلوالو چې کله په 2008 او 2009 کلونو کې د خیبر پښتونخوا پر سواد نفوذ سیوا کړی او بیا وروسته پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل نو خان لالا هم په سواد کې ایساریدل غوره وګڼل د نوموړي د همدغې میړانې له کبله د پاکستان حکومت ورته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وه د افضل خان لالا پر ژوند او دغه پر سیاسي او ملي مبارزه زموږ همکار اسرار علم مومند د عوامي نېشنل ګوند لیوا مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وي هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز وو او په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه هغه په پارلمان کې پاتې شوی وو حکومت کې وزارتونو او دیوبند پاتې شوی وو هغه کتابونه هم لیکلي دي جرګې هم کړې دي او حقیقت خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړې دي چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي
خټک صاحب دا راته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ
دا غری وفات د ټول پښتنو لپاره ډیر لوی ځای ده خدای پاک دې او ایت جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې او ایت په کومه لار مزل کړو هغه دې جهد جاری وساتو او دې او ایت په مرام د پاره خپل ژوند وکړو چې دا غری تعالی سکول لپاره موږ دا خپل مبارزه جاری وساتو
خټک صاحب درته هم وایي چې عبدل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند خپه شوی وو نو دا راته وایي چې په روستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د عبدل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوری وي هغه کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي، مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي، قومی تحریک نه پریخه، مطلب دوت کې کا یو خبره نیمه کړه راغلی نو کو اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخو چې تبل تحریک کې شامل شه، نو او بیا تاسو وګورئ چې اخیره پورې اوس خو اخیره پورې عوامي شفاعتي کې هی موجودو او خپل ګوند سره خپل تعلق تر اخیری سرګۍ پورې پرې کړی نه، او که تاسو یاد شي اخیری جرګه چې اوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پریکړه کې کړې وه، نو ارزاده چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغې ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي، هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار و، او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د سواد د افضل خان لاله چې نن ومړ داغه د ژوند او د سیاسي ژوند او ملي مبارزې په اړه مولا افراسیاب خټک سره زموږ همکار اسرار العالم مومند مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د اکتوبر د شپږشتمې له زلزلې وروسته د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلې، سوات او د سوبې د یو شمېر نورو سیمو زلزله ځپلو خلکو ته د هلیکاپټر له لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو کار دوام لري. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د مړیو او ژوبلو کسانو کورنۍ ته د پیسو ورکول یې هم پیل کړي دي، خو د هزارې ډویژن ځنې ځپل شوې کورنۍ بیا وایي چې هیڅ حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلې. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثر شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري، او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري، خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم د عمران دا سلور کمرې کور و په دې زبرده کې هرتا شی دی
اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی، بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو، اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړې پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي، حکومت دا دوه لکه روپۍ کمی دي لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر کړي.
زما نوم دی عثمان غنی، زما کور لږ نقصان شي زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی، اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملای شوی نه دی، ماشومان تمبو کې اوسېږي، نور ریلیف مې څه ایشته نه راکړی دی.
زما نوم دی ملک ګل خان، دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې، او زما دوه کور ورته شوی وو، نه خلک اوس بول ځای ته اوړی وو، تمبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی، دو بڑستین مونږ ته ملا شوی دی، نور څه نه دی ملا شوی دی مونږ ته.
خود لر کوهستان د پټن د سیمې مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی، او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي، کوم چې د هغوی وارثان دي، ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د معاوضې چیکونه دي، چه چه لاکھ روپو هر یو ته، د چه چه لاکھ روپو د ګورنمنت پالیسی مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوی دي نو هغه څه دیارلس سوه نه سلګ له پاسې تقریبا دیارلس سوه دي، دیارلس نیم سوه پورې دي ټیمونه مونږ آلریډي استول دي، دریمه ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د ګورنمنت پالیسی مطابق معاوضه دا ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله غو ورته مونږ فورا، بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو، او د 21000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو، او اغیزمن شوی خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د خیبر پختونخوا په شانګله ضلعه کې د زرګونو خلکو د کورونو ودانۍ خرابې کړې دي چې هغوی یې بېرته په خپله د جوړولو کارونه پیل کړي. د سیمې زیانمن شوي خلک وایي په داسې حال کې چې یخ موسم د دوی ستونزې یو په دوه ډېرې کړي. حکومت ورته تر دې دمه کومې مرستې نه دي رسولي، خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د زلزلې له وجې د شانګلې د اغېزمنو شویو کورنیو سروې روانه ده او دا چې حکومت به وکولی شي ډېر زر ځپل شویو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپږ کمرې کورو هغه مکمل خراب شوه دي او ګیر چا پیرا گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوې دي او موږ ته زیات ضرورت چي وسته روډ ده چې موږ ته یو کیلومتر روډ ده چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم ماشین هغه خراب شوې دي او موږ لږه اوس کوشش کوو چې سجبه کې جوړ دي هغه ته وباسو.
زی اوسیدونکو فاتح خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تمبور کړی دی، ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي او د یخنۍ موسم دی او بیا په تیره تیره دې سیمه کې په یخنۍ کې ډیره واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي، دلته خو درې فوټه واورم کېدای شي، څلور هم کېدای شي، دوه نیم هم کېدای شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده، زمونږ خو کور ځای ځایګی زمونږ نشته، خا دغه زمنګ نشته دی څه داسې چې خپلو کې چا کورم جوړ نه دی پاتې چې یار هغې کې کینو، بس ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او زه په حساب یې نه پوهېږو، نه د حکومت والا څوک یو کس زمونږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمی لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې څه شي زه ایټر سیستم مونږ سره نشته دی. مونږ سب د لرګو سیستم دی هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي، هغه د سیزرو قابل نه دي، هغه په خبرو کې لاندې شو دي، نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونه خرابېږي. یو تمبو دی پای کې تیس کسان خو نه شي راتلی، په هغې کې مونږ ناستې وږي.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ورنه کړي کوم چې حقدار نه دي. ضلع شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا په بنو کې میش له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي چې تر هغه وروسته چې د سرکاري محکمو دفترونه بیرته شمالي وزیرستان ته وړل شوی د دوی ستونزې لا پسې ډېرې شوی دي. د کډوالو مشران وایي د دې خبرې په منطق نه پوهیږي چې دوی په بنو کې دي او دفترونه ورته وزیرستان ته منتقل کړي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډوالۍ په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې، چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمه حلتا یوړل شي، خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
دفتر خود وزیرستان د خلق د پورا دی، وزیرستان خلق د تنشی ورتلای دفتر اولا پا میرم شاشت سکو څو ژغېږي څو ځله جوړېږي وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوص شي او خلک واپس شي مو چار د په یوه دفتر شي زه چا ته سول وکړه څرنګه ویر شو خو ډي پي غونډ په باندې په کوات په پېښور پرته دي سړی د باندې نه ورتلای شوی چار یې کړای شوی و ګاډیار ګرځېدای شه بیا ټیک تو دا خلک اخر څه وکړو چا ته دا ویر شي
ملا ګل سالې جان وایي د پولیټیکل انتظامیه بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه محکمې چې ټولې هلته په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلق چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته بدول غواړي خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمله شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د څلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او څو څو ورځې د غلطه د معمولي کار لپاره هم انتظار کړي غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې دې ورته پوره مالی انتظام وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
افغانستان د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ په سرحدي پوستو کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له کبله د سیمې لوی لارې تړل شوي دي هلته ویل کیږي چې وسلوال په نور ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري داود تپان رپورټ راکوي
دا پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوستو جګړه روانه ده او دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی او وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځېدلې او 15 تنه ټپیان دي نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوستو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده
نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري د پکتیا ولایتي شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته
چې د سرحدي قواو پرون شپه جنگ شدید پېښور یو پښتې سکوتي کړی دی څلور پنځه کسان زموږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي اوس هم هلته شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي
نوموړی دا هم وایي چې کله هلته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د پټانو ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورسېر منورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یا د لار تړلې او ښایي په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول
تفسیری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. اوریدونکو د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
پیژندل شوی پښتون قومي مشر سپین روبه سیاستوال او د عوامي نشتلګون یو مشر افضل خان لالا نن سهار وفات شو. د نوموړي د کورنۍ یو غړي مشال لوتی ویل د افضل خان لالا طبیعت 13 ورځ یو ناڅاپه ناسازه شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړی شو چې نن سهار یې سترګې پټې کړې. د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک سیمې مخنه غوړم د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وای چې د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال لیدو وی په کوهستان بردیر چترال شانګلی او په ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټي جوړولو پریکړه کړې ده. خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون مشال لیدوی د باړه بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته د نوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوي هم ورکول کیږي. د پکتیا امنیتی چارواکي وای چې وسلواله طالبانو نن سهار په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پرسو پوسټو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې امنیتی چارواکي عبدالبصیر خپلواک مشال رادیو ته ویل په دې جګړه کې سلور سرحدي پولیس تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یو لویه لاسته راوړنه او د ملي وحدت سمبل وبالو. د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند اخار کې په منځنی ایشیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 500 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. د مصر په سینا کې 13 ورځ د روس یووي مسافر وړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او ترکانو په 13-15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړی دی.
لن خبرونه مولا ګلیاز باندې د لوسوریدونکو د سندرو امیل خبرونه درته ورو چې دا ونه پکې د یو پښتون ځوان انزورګر اروپا ته د سفر ودلته د کړو هنري کارونو په اړه وري په خبرونه کې تل په څیر سو سندري هم وري. په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو په دې وروستیو کې د افغانستان د جلال آباد یو نومیالي انزورګر او عکاس عبدالرب حبیبیار د اتریش او آسټریا په پلازمینه ویانا کې د خپل هنري توکیو د نندارتونو لارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سولیزه څیره ورښکاره کړي. د دې ونې په خبرونه کې د حبیبیار د دغو هڅو په دې اړه چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پراختیا او همداراز د پښتني سیمو د آرامه کولو له چارو سره څومره مرسته کولی شي هم د نوموړي او د یو بل وتلي پښتون انزورګر جمال شاه خبرې اوري. تر څنګ یې څو سندرې هم در خبرو چې اولنۍ هغه د ځوان سندرغاړي حیات افغان په غږ کې ده.
ودری کا لال چھو بدر پسیوا خوله در پسې واچوم لپی لپی وینې به په خوله در پسې واچوم شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینې بپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وینې بپ خلا در پسی واچوم مزرانا حسینا چزړه در پسی واچوم مزرانا حسینا چزړه در پسی واچوم لپی لپی وینې بپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وینې بپ خلا در پسی
اوریدونکو انزورګر عبدالرب حبیبیار چې د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې اروپا ته سفر درلود وایي په دغه پروګرام کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب برخه واخیسته.
یو نړیوال پروګرام دی چې د آرټست ان ریزیډنس په نوم ده چې دغه د ګڼو هنرونو او هنرمندان یو خاص ښار یو ملک ته راغواړي او هلته د هغو د هنرونو د نندارې لپاره بیا یو پروګرام برابروي. تقریبا اوه سوه هنرمندانو اپلای کړی دی پروګرام ته. بیا په هغې کې تقریبا دېرش کسه د مختلفو ملکونو د مختلفو هنرونو او د مختلف بیکګراونډونو سره خلک بیا غوره شوي وو چې په هغې کې د نیکه مرغزو هم د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د انځورګرۍ په برخه کې زه غوره شوی وم. زمونږ دغه پروګرام چې دا د درې میاشتو او دغه د ویانا په ښار کې دغه درې میاشتې مونږ دغه پروګرام تېر کړو.
حبیب یار زیاتوی د یاد نړیوال هنری پروګرام په ترڅ کې د اتریش او همداراز جرمنی ځینو ښارونو ته سفرونه وکړل چې په خبره نوي شیان یې مشاهده کړل او پر هنر یې ښه اغیز وشوي.
مونږ ته داسې یو خاص مین وخت راکړل چې مونږ د دې تاریخ څخه تر دغه تاریخ پورې مونږ کولای شو چې خپل هنري ټوټو باندې کار شروع کړو. نو مونږ انځورګري شروع کړه د ښار په منځ کې او د ښار بهر وګرځېدو. په دې زمین کې مونږ سفرونه هم درلود د اتریش د ګراس ښار ته د اتریش لینز ښار ته بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې مونږ د هغې د هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونه لیدنه وکړه چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زمونږ د کار دپاره. زما څو انځورونه د افغانستان نه هم ځان سره راوړي وو چې هغه دلته د دې کوم پروګرام مشرانو هغو د انځورونه ډېر زیاد خوښ کړو. ما په هغې کار شروع کړو سمې هغه انځورونه کړو او سمې دلته نور کار یو ځای کړ ورسره او بیا په هغې باندې د نندارتون د جوړولو دپاره کار پیل کړ.
عبدالرب حبیبیار وایي د ویانا په ښار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
ما خپل اول نندارتون دلته په یو آزاد فضا او د بلډینګ یا ودانۍ په دیوالونو باندې خپل انځورونه وزړو چې هغې کې د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه وو چې نندارې ته مې وړاندې کړو. دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې وو چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړو. همدغه پیغامونو همدغه انځورونو خو په هغې کې ما بیا یو څه نوښت کړی وو چې هغه ما د عکس د چاپ نه پس ما پکې د اوبو رنګونه استعمال کړي وو. هغې ته مې یو نوی رنګ ورکړی وو چې هغه د لیدونکو او د مینوال لخوا ډېر زیات وستایل شو خلکو خوښ کړه. دلته دا د کیمرې اخیستل شوي انځورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پس ما بعضې کار کړی چې دې نه مې یو مونږ ورته مکس میډیا وایو یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
تصویر میں د چمخ پسی ہندار گر سولا روانو ما قدم پسی میں لار گر سولا تصویر میں د چمخ پسی ہندار گر سولا
رستے میں لارا گر زولا تصویر میں د چام پسے تر سہارا گرزے دم رشتے بپا کچھ کی تر سہارا گرزے دم رشتے بپا کچھ کی تر سہارا گرزے دم رشتے بپا کچھ کی تر سہارا گرزے دم بیدار گر زولا روانو ما قدم پست میں لار گر زولا تصویر میں د چام پسے زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو حگی باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ما قدم پست میں لار گر زولا تصویر میں د چام پسے
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ده چې دا اونۍ په کې د جلال آباد دیو پیژندل شوی انزورګر عبدالرب حبیبیار اروپا ته د سفر او دلته د کړیو هنري کارونو په اړه اوري. حبیبیار وایي د ویانا د سفر پر مهال یې د نورو هیوادونو له هنرمندانو سره ګډې هنري پروژې پر مخ یوړي.
زمونږ اولنۍ نندارتون چې هغې پروګرام کې زما کار او زمونږ یو بل ملګری وه هغه وینیسا نومېده د کیوبا هېواد څخه راغلې وه د هغې کار او یو بل مېرمنه وه چې هغه د بوسنیا هېواد څخه راغلې وه نو زمونږ د درې واړو کارونه غوره شوي وو د دغې نندارتون دپاره او هغه موږ هلته نندارې ته وړاندې کړو. موږ اکثره بعضې مشورې ایډیاګانې شریک کړي یو بل سره یو د بل نه مشورې اخیستې کارونه هم کړي ګډ هم په سټوډیو کې کار کړی دی نو د هغې نه پس بیا موږ یو څه لکه تولید درلوده او زمونږ د هنرمند ملګري د مختلفو ښکلو هنرونو بیکګراوند لرونکي وو چا به له ټوټو او له کاغذونو او د اوسپنې شیانو جوړ کړي وو څه ملګرو انځورونه اخیستي وو یو ملګري پکې فلم جوړ کړی وو یو ملګري پکې شعر او نثر لیکلی وو چې هغه بیا زمونږ د پروګرام د نندارې نه وروسته هغه واورول شو خلکو ته. دوی وایي چې دغه 2014 کال په شروع کې به د موسیقي او دغه ډیزاینینګ او د کیوریشن پروګرام هم په خپل آینده پروګرام کې ولري اوس پکې نه وو.
عبدالرب حبیبیار وایي اروپا ته د سفر او دلته د خپلو هنري ټوټو نندارې ته له وړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه پر هنر مین خلک دي او دا چې هغوی په خپلو سیمو کې د سولې غوښتونکي دي.
سره د دې چې دا یو هنري پروګرام و زما اصلي موخه همدا وه چې زه د پښتنو هغه سپېڅلې څېره هغه پاکه څېره خلکو ته وښیم هغه پښتانه چې په رښتیا کار کوي امن ته ورورولۍ ته سولې ته. زما ډېر کوشش همدا وه چې خپل هغه اصلي انځور د افغانستان او د پښتنو خصوصا دې خلکو ته وښیم. دا خلک ډېر حیرانه ځکه وو چې ما خپل لومړی پروګرام کې هغه کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وه زما څادر او سپلۍ په خپو دا غربي نړۍ چې څوک دلته اوسېږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري هغوی چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغوی به خامخا همدغسې یو فزیکي شکل به همدغسې دا څنګه چې زه ولاړم خو یا به یې ټوپک لاس کې یا به په جنګ اخته یا بلته خو مال نن ما سره زما کیمره ده چې زه یې د سولې دپاره استعمالوم او زه یو بیل فکر والا انسان یم په هماغې فزیکي بڼه کې. نو دغه یو لوی فرق او دی خلکو ته دا واقعا ډېر جالب وه چې دی خلکو پکې ډېر دلچسپي واخیسته. نسبت ځکه د نورو ملکونو کې دغه جګړې او دا خبرې او دا قصې ډېرې روانې نه دي. نو زما کار دی خلکو ته لږ جالبه په دې وه چې هغه څه د جنګ ځپلي هېواد نه هغه څه حالاتو نه او دغسې یو کار انعکاس کړي. نو دا یو لویه خبره وه زما دپاره او زموږ د پښتنو د وطن دپاره.
حبیب یار هیله مند چې دا اروپا له سفر وروسته به هنري کارونه نور هم پسې وغوړېږي. نوموړی پلان لري چې په اتریش کې جوړ کړي تصویرونه په نږدې راتلونکي کې پر فیسبوک نندارې ته وړاندې کړي.
په دغسې هنري سفرونو کې د هنرمندانو دپاره دا یو ډېر ښه انسپریشن وي هغو دپاره چې هغوی نوي هنرونه ګوري، نوی آرټ ګوري. دلته نوي هنرمندانو نوي خلکو سره مخ کېږي. دلته طبیعت فرق کوي، دلته ودانۍ فرق کوي، دلته خلکو ذهنیتونه فرق کوي. زموږ د سیمې سره دا ډېر فرق کوي. نو طبعا چې سړی یو شی نوی ګوري نو هغه خامخا یو مثبت اغېز لري په هغې باندې او ډېر نوي څه زده کوي چې هغه بیا په خپل هنري او شخصي ژوند کې د هغې څخه ګټه اخیستلی شي. بېرته وطن ته هېواد ته د تګ نه مخکې هم ما همدا اوس دوه نندارتونونه نور تیار کړل. په فیسبوک باندې مې یو نندارتون نندارې ته وړاندې کړ چې هغه د نوي نوښتونه وو چې ما دلته د دې نه ما زده کړې، یا دلته مې وکتې، یا دلته مې درک کړه هغه شی نه. دغه نندارتون هم د ان نوټسټ آرټ، مطلب ما د خپو لاندې د ځمکې ما د مختلفو ځمکو انځورونه واخیسته کوم چې باندې چې مونږ ګرځو روزانه، خو هغه مونږ نه نوټس کوو، یا مونږ په دې فکر نه یو چې مونږ په څه ګرځو، یا دلته څه شی دی. څومره هنر پټ دی په ځمکه کې، دې آبادۍ او کې، دې ودانۍ او کې، په اسمان کې، په ځمکه کې، دا څومره هنرونه چې دي. هغې کې څه طبیعي هنرونه دي، څه د انسان د لاس جوړ هنرونه دي. نو ما کوشش کو چې دغه شی خلکو ته وښیم. او یو بل نندارتون مې هم هغه د امن په حواله سره دی چې هغې کې ما د ویانا ښار او د اتریش او د درې نورو ښارونو انځورونه اخیستي چې هغه زه د یو پیس یا د امن د یو کړکۍ د لارې خلکو ته ښیم. دا به ډېر در انشاءالله هغه نندارتون هم د مینهوالو ته وړاندې کړم.
حبیبی اروای په ویانا ښار کې له یو شمیر پښتنو فرهنګیارو سره هم ولیدلو، په راتلونکي کې د ګډو پروژو پر مخ وړلو ژمنې سره وکړې. د زیاتوي تر وسه وسه به کوشش کوي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د خپل هنر له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته ورسوي.
په وین کې هم لربر پښتنو ملګرو سره ډلو سره آشنا شوم او یو کارونه مې له نږدې وکتل. یو څو سره مې ژمنتیا وکړه چې انشاءالله هنري فعالیتونه به ورسره لرم، کلتوري فعالیتونه به ورسره لرم. څو مختلف ګروپونه خلک دي چې په مختلفو برخو کې کار کوي، څوک کلتوري هلې ځلې کوي، څوک مختلف تعلیمي او مختلف فعالیتونه لري. او انشاءالله خوشبینه مې چې دوی به هم خدمتو کې او زه تل دغه خدمتونه ستایم او ورسره یم. زما د هنر کار به انشاءالله تر مرګ رواني او زه چې تر څو یم هنر د لارې به سولې ورورولۍ غم او د باچا خان بابا کومه لاره ده هغې ته به زه د هنر د لارې خپل خلکو وطنوالو ته خپل خدمت کوم. زما دا هڅه به تل جاري وي انشاءالله.
سو بتا دیب ترک میں مر جیب تر سو بتا دیب لاکھوں پیو کی تو گنے دیکھ چیور کی تو ترک میں مر جیب تر سو بتا دیب سوبیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سوبیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سوب اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولاڑ سوبیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ سو دشت دامان وی سو پاک نه غنی رات دا دشت دامان وی سو بدا دهرنو چینے سے وینے روان وی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانی وی سو بدا سے تلپا پل زنو کی جو گریو درک میں بار جیتو در سو بدا گا دیو درک میں بار جیتو در سو بدا گا دیو
اور دن کو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د خلکو هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلوونکې وتلې پښتون انزورګر جمال شاه وایي پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو څانګو کې استعدادونه لري خو مهمه ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره موقع ورته په لاس ورکړل شي
صلاحیت خو کم نه دی صلاحیت کمی نشته دا صرف دا دی چې دلته داسې مواقع نشته او که مواقع شته هم ډېرې محدودې دي نو په کار دا دی چې دا ځوانان چې دي بار ولاړ شي څه هنر زده کړي تعلیم حاصل کړي داسې بېرته خپلو کورو ته خپلو علاقو ته او سلسلې شروع کړي دا خو ډېر ضروري دی عبدالله خو ښه فوټوګرافر دی انځورګر دی دا ډېر تکړه خلک دي ما چې دلته په پاکستان کې یو څو ورکشاپونه کړي دي د فیس آف افغانستان ڈیر دوانان داغوشتے ہوئے بس سلسلے بھائی چی روانی ہوئی مشکل کوشش دی چی پشتنے سینی آرٹسٹان کی دی اگو تو چلا رہا لکھ اور برابر رکھو اول کو مشکل علاقوں کی بھائی چی اداری ہوئی چی پہلے کی دا انرون چولا دوانان زکی کہ انزورگری ہوئی کہ ویژول آرٹس دی کہ پرفارمنگ آرٹس دی کہ موسیقی دا کہ فلم میکنگ دی دا پورا دیر ضروری دی ثقافت زبردست ترجمانی سے ذریعہ کے دل ایسی جیسے باصلاحیت بختانہ بھائی شولاٹ سی تو یورپ کی تو امریکی ادا کی انور ظاہر کی تعلیم حاصل کی
اور دن کو دے ونے پسندرو امیل کی مو دے و پختون انزورگر اروپا تا دا سفر او دا رقم سفرونو دا پختانو هنرمندانو پر کارونو دا اغیزو پاڑا واری دل د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې په پښتني ټولنه کې د سولې او زغم کلتور راژوندی کیدی او هم یې له لارې د پښتنو د سولې پیغام د نړیوالو تر غوږو رسول کیدی شي د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو له یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکړي خاد او بریالي اوسئ
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے اوغا تبدی دے دا گلن خان
یخنیانو کہ با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی
اول ملری لری شڑما پردے کا چی بیا می خوکین پزڑکی می درزے کا اول ملری لری شڑما پردے کا چی بیا می خوکین پزڑکی می درزے کا زدی نگار شما دغاڑی وار شما زدی نگار شما دغاڑی وار شما حضور چرخس پلنی زانتا لگے کا مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے او مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے زما جانان زما سکون دے رازی بکلا زی بکلا زما جانان زما سکون دے رازی بکلا زے پستر گلار سارم رازی بکلا زے د پاکلا نغواڑم رازی بکلا زی بکلا خوال کراغ زما سمب خمار شما خوال کراغ زما سمب خمار شما گور مات د نظر بلی لمبے کا مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے ہے مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے دستر گو جنگ کی بد مر شم جانا دستر گو جنگ کی بد مر شم جانا نظما نکت پانی بزر شم جانا نظما حگے نفس بدر تپڑ شم جانا نظما اول طبیب شولے یاد بیمار کما اول طبیب شولے یاد بیمار کما گورا ہسی پس گرم سپیلنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے جانا نوالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے ساد خائس تہر انداز نظاری گم زاری گم زاری